په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د انجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسټه کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یاد پوسټې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډز وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شاجدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستۍ ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال بریدو شو چې روغ ترې ووتله. نو موړې له دی وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپی شوې و. نږدې دوه میاشتې مخکې د خځو پر یوې بلې فعالې فوزی کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپی شوه. د تاوتریخوالی په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینی سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامن ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ 3 واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدری ووهل. سبا دغه لیگ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیگ د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هری رود لوبډلې نیمه پایلو بیته تللی دی. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. د غلطه مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي دغه راز غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقتو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3مه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی کلای مک انانی چې خپله هم په کورونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپل د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15مه او 22مه ته پلان شوې دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آزادي څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دی پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي مصالحه دیالي شورا رئیس عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت سلاکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د شورا ویان فریدون خوزنولنن څخه 19 کال مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینې اهداف تشخیص تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسیو کې غځول کیږي.
ولې له طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د دې سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بې کوره او نور زیانونه یې وراړولې، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ د نوبل د طب سګنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله بنن د هند ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره وګوري. د ملي مصالحه د عالی شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دواړه خزي همکاري او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاوو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په دویمه ورځ به ښاغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمایي همکارۍ د جلب او جذب لپاره گاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په سفر وتلې. خاغلی عبدالله د 3 میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالی شورا د رسنیو مسول مجیب رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو گاونډي هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. خاغلی عبد الله داسې مهال د افغان سولې پاړه د سیمه هیوادونو ته د خپل سفرونو لړۍ پیل کړي چې ل څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوی او د طالبانو پلاوی د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو لامل ځندیدلې دي. د افغان مرکچی پلاوی وی سرچینی چې نه غختل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ل تیرو نه ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادی سرچینی وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوی طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره برابره ده. خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسنی وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل په دې تفصيلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2001 کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار او مار سوله او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وایي امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې له ترهګری سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري له په دمر غه وسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تاسې چې تاسو فایل کوي هغه فایل تر لاسه کوي او بیا دا اهداف نړیواله ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسي کې رغزول کیږي.
د جګړې د اهدافو د تر لاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هانتون واټسن چیډنیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاش پورې افغانستان کې 150,000 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 19 نیټه هوکړلي کلاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کم شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخه طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د یو ګروپ تر عنوان نه دی، د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نګدي هوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخله ځان وساتي څو افغانان وشي کولای په آزاد مستقلانه فضا کې په خپل کې د خپل هواد راتلونکو پاړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پواسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 1300 شمیرې لارې پیغامونه راوستوئ. پیغامونه د همدې خبرونه په انترنت کې درته لولو. د امو سین چپاندیدو په دې سین پر دې غاړه ډیرو سیدونکو بې کور او نور ځانونه وراړولي، خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وست نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پولو ته څیرمه لسګونه کورونه، څو جوماتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د اوبو را چپاندیدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د ځپل شوو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلی او وشتکلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د موسین دوبو تغیان کور لمنځه وړی دی. عبدالغفار د موسین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره دامو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګل کې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیستې، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می بے برخلیک او بے سرپنا سیوی دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، لا ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یو میاشت کې موسین په هزار توقۍ کلی کې درې جمعتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د موسین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالونه میشه کې تخریبات درې او مو سبب زمينه زراعت
ډیر کلونه وشول چې امو سین زراعتیم زکی ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دختو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې امو سین زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سین په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې امو سین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزي اساسه کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سین دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریې چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دایمنی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نور بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د نجیبی غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه یې پکې د میرمنو ته یو بخې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابره کړې. دا میرمن وایي د خپلې وزنی 28 کلن زوی د زده کړو لپاره یې پر ځان شپه ورځ یوه کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي. د نجیبی زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلويخ کلن نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کال وړاندې مړ شوه او په وینې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وسنده کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له هغه میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 سال پیش رفت اک مالیزیا.
څلور کاله کیږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډیره زیاته خوشاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډیر شوق او مینه خوونځي ولستو لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډیره خوښ یم چې خواري مې کړی.
بسیار راضی هستم.
له نجیب غیبی سره اوس مهال شپږ وشنوري میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیب پر وګو ده. نوموړی وایي اوس مهال په میاشتنی ډول ډېر صرفانی ګټه کوي. نجیب وایي خوشاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو میرمنو لاسنیوی کړی ده.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچا، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو میرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیب غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیب غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټ سی ازیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. وروسته له دې چې د جایزې له ګټلو خبر شول، دوی عکس العمل څه و دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي مسرونه وروي.
هاروی جی آلتر، مایکل هارتون او چارلز ام رایس د 2020 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هارتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. د اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل له ویبپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل، د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی، ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته وی ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي، هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره تلیفوني تماس ونیول شو حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرټا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لوري ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، په البرټا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډیر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایتس سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل، په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې ده ته الهام ورکړ. د زیاتوي، یوه موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لویو ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو له پیغامونو
زه سید محمد نیمیر د بایغس ولایت د غورما چولسوالی اوس پیلان د هرات په دزرسي مجلې لیکي یم. نو زما پیغام دې رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخي خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واټمان دي، ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دا ښه معنا دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دی وره چې خبرې سره رسېږم. دا بنور مشرانو پورې دا وځم سره دا کې دا والي صاحب نور ورته وځرګه سره جواب نه وایي. رسېږه ما جوړو نه مانا زموږ دی کومه خو چې دا به خدای خلک ټکا ټکا دې درې بدار دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم، مرزا شریف غنی فخر ډیر مسکو چانو ډیر هله ارزو دلو د سمسته به کوم یو د خدمت وکي. که د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې راوون د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې. نو مزا هله ارزو کوو چې زموږ سره همکاري وکړي د دغه بچی کې پر موږ هغه هغه زور ان ودرې د راوون ځای نشته. نو هغه موږ چې دا غلا موږ کارو خرج کړي لا غټ څه دا والی تر وګرځولې. لا کوم انځ کې دي موږ غټ غټ نقشې پروات ویل د کارخانه د یو کارخانې فضا کې لږ کارخانې جوړې دي. د پښتون نه کې چې څه دي غریبان خرج کړي دا به غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګوډا چې کندار وسې دین کې د لږ کې دلی دي ټول عمر د لږ کول کړي دي. موږ دا هله ارزو کوو چې دا خور دی د دې سره خپل ژوند به وکړي. خو به د تاریخ پرې جوړې دي چې د خلکو لپاره د غریبانو لپاره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لارې مو راسته ولې د موضوع په ارتباط. لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لیکلي، امریکا ماته وخوړه، که کامیاب وي نه ثبات او آرامي به وي جنگ به نه وي. قاسم زوک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې جنگ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هر ورځ افغانان وژل کیږي، که چیرې طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به یې اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه یې هم دې کار ته تیاری ښودلی، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدالنافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورستر بلې ناملي زیاتیږي. له دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي یا لږ تر لږه د شخړې کمې کړي. عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کال امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شوه، افغانانو ته هم ډیر مالی او ځانی زیانونه واړول. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونه مهیروي. که غواړی د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه مهیروي چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه وروسته در تخبرو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. زما همکار اسدالله الدین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پېښه تېره شپه د شهر صفا ولسوالۍ په دمانده امنیتی پوسته کې رامنځته شوه. بلورتا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماین وی چاودنې یو وخت خزه او دوه سړي وژلې دي. د کاپیسا امنیت قمندانې وایي چې دغه کسان نن سهار پر لار وو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبه ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. د آذربایجان لوی ترنوالی وای د نګورنو قرهباغ په لانجمن سیمه کې د قرهباغ جلا غختونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلې. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېګله چې و اوسیدونکو په قاچاقي ډول راوړې و.
او مخکې لدې چې اونیزو خبرونه توار ورسېږي، ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړ لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې. د دې سیالۍ په پرانیست غونډه کې لزګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړ لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان، او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یادې سیالۍ 9 ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمرغ البرز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکو لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. سپین غرب آسان او طوفان هریرود لا لوړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې د 55 منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی لوبډلې په لومړي توپ وهنی سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 190 منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا د هدف پوره نشو کړای. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټوله لوبډله وسوځیدله او 186 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر